0796 061 061 فراموش نکنید. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. خدا یار و نگهدارتان.
السلام علیکم. په کابل کې 2 بجې سوې. دا پښتو خبرونه د ازادي په چپو کې لپاره ځانګړې سوې ده، خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د افغانستان او سیمې مهم نړیوال او کورنی خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنی مرکز ته څیرمه چاودنه سوې او دوه کسان پکې ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې وی همکاري او د هغې د کوچني درخوش کې دوه هرکلی کړی دی، او د عراق د پلازمینې بغداد کې په یوه چاودنه کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي دي. بشپړ خبرونه د فاریاب ولایت شیرین تګاب ولسوالۍ پاړه خبرونه خپاره سوي چې د دې ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون مخستن دولس د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. خو د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوو پوسټو د سقوط خبره رد کړه او وی ویل دای وای هلته د ملي اردو دوی پوسټې وي، خو یې سقوط کړی دی. درې د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا خبره چې وسلوالو ټانکونه له ځان سره وړي دي درواغ ده. دوه ټانکونه و چې له سقوط سوي پوسټې څخه امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان د ګلټپې نظامي اډې ته انتقال کړل. د ښاغلي رضایی په وینا دغو نښتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 8 کسان یې ټپیان سوي دي. د ویل چې سیمې ته د مرستې لپاره نوي ځواکونه لیږل سوي دي او په لومړي نمبر ګلزاد پوسټه کې جګړه دوام لري. همدارز له غور ولایت څخه پر اغلی خبر کې اورو چې دغه ولایت په منګ ولسوال په منګ سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د غور د امنیه قومندانۍ د ویاند اقبال نظامی په وینا په ټپیانو کې د غور، فاریاب، سرپل او بادغیس لپاره د طالبانو د څلورمې جبهې قومندان عبدالهادي هم شامل دي. په دغه نښتو کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې اورو چې د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ پر چکاب او یختپه امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو حمله کړې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه نښتو کې دوه ولسي پاتونوال وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي او درې طالبان وژل سوي دي. ښاغلی رضایی وایي سیمه اوس مهال د دولت تر کنټرول لاندې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه چاودنې دوه تنه ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا د یاد مرکز یو ساتونکی او یوه ښځینه کارکوونکی ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ ویاند روح الله منصوري نن پنجشنبې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د غزنی له لومړۍ امنیتي حوزې سره اړوندې په مغلان کلي کې وسوه. د د پوینا د مغلان د هغې ښځینه لیسې څنګ ته په یوه کور کې ځای پر ځای سوی ماین چاودلی چې پکښې د نوم لیکنې مرکز و.
غزنی ښار د اولې امنیتي حوزې په ساحه کې د مغلانو په نوم یو د نجونو لیسه هم دلته شتون لري. همدې لیسې ته څېرمه په یوه کور کې مقناطیسي کنټرولي ماین ځای پر ځای سوی و.
شاغلی منصوري دا یاد نه کړه چې دغه ماین چا ځای پر ځای کړی دی او د ویل چې په دې اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه سوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې همکاري او د هغې د کوچني درخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو افغان همکاره او د هغې کوچنی زوی د روان کال په جنوري میاشت کې هغه مهال ورک سول چې نامعلومه وسلوالو د دوی موټر ونیوه. د مارچ میاشتې په 16 نیټه د ملګرو ملتونو د هغه موټر د چلوونکي مړی په کابل کې وموندل سو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دوی له اړوندو ادارو سره د برمته نیول سوي ښځې او د هغې د زوی د راخوشي کولو لپاره هلې ځلې کولې. په اعلامیه کې راغلي چې له ملګرو ملتونو سره همکار افغانان د خپل هیواد ګټو، سولې او پرمختیا لپاره قرباني ورکوي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د عراق د پلازمین بغداد په یو پارک کې نن سهار په یو ځانوژن کې حمله کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ټپیان سوي دي. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وسوه 15 تنه نور ټپیان سوي دي. السومریه تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قبله وویل چې عراقي پولیسو پارک ته د دغه ځانوژن کې د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې چاودنه وکړه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړونو د واشنگټن له وتلو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې اندېښنې راپورته شوې دي. مرکل له بشري حقونو نیولې تر ساينس او ټکنالوژي پورې پر دوامدار سلا مشورو ټینګار وکړ. ټاکل شوې د مرکل نن وروسته د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره هم وګوري. وروسته له هغه چې مرکل خپل نوی حکومت جوړ کړ، دا چین ته د دې لومړی سفر دی او تر دې مخکې دا امریکا او روسیه ته هم تللې ده. دا تر دې مهاله مهم خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چې بریم له شریف نه سره د آزاد د پوت سپو کې د پروګرام کې ستاسو هر کله کو د فراه پر شار د طالبانو د تیر اونۍ له بریټ وروسته د تور ته پاملرنه زیاته شوه چې له طالبانو سره ایران مرسته کوي. امریکایي ورسپانی وال ستریټ جرنال د سیشن به د ورځې په ګڼه کې ولیکل کوي ولورته د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون له عمله پر ایران فشار راوسته، بل ورته داسې اندېښنې شته چې ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي تر څو په کابل کې د متحده ایالاتونو ملاتړ حکومت تر فشار لاندې راشي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستنګزي د افغانستان په لویدیځ کې په ناکراریو کې د ایران د احتمالي لاسوهنې علت داسې روښانه کړ.
وختي چې په افغانستان کې یو تړلی یا ضعیف حکومت جوړ هغه د اوبو مسله ده. ایرانی مقامات دا مسله هیڅ کله نه ده پټه کړې. هم کله چې د سلما بند پرانستل کېده، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د ایران جمهور رئیس په دې اړه عکس العمل وکړ. کله چې په افغانستان په هغو سیمو کې چې اوبه یې په یو شکل د اشکال په ایران ته ور داخلېږي، د تاسیساتو جوړېدل مطرح کېږي، ایرانیان عکس العمل ښیي او د دې پروژو مخه نیسي. فراه مسله هم د بخشاباد د بند سره مستقیم د مال نظر تړاو لري، او همدارنګه بله مسله چې ورسره تړاو لري هغه د ټاپي مسله ده چې ایرانیانو غوښتل چې دا پروژه د دوی له خاورې تېره شي.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې کابل له دې ویرې چې له ایران سره هم د پاکستان په څېر روابط خړ پړ نه شي په زغرده پر ایران انتقاد نه دی کړی او نه یې کوي. خو د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو وویل
Iran too must end support for the Taliban and other terrorists in Afghanistan and
the region. دوی ایران باید د طالبانو او نورو ترهګرو چې په افغانستان او سیمه کې دي لملاتړ لاس واخلي. د القاعده جګپوړو غړیو ته پناه ورنکړي او په نړۍ کې د ترهګرو او د هغوی د ملاتړ او وسلوالو حمایت ونکړي. د لویدیز چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا روانه اونۍ له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ یولو نقشه دا وګڼله چې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور چې کله له ایران د پاکستان کوټه تستنیده بي پيلوټ الوتکې وویشت. مولا منصور دوه کال مخکې د پاکستان په بلوچستان کې امریکایي الوتکې په نقشه کړ. افغانستان د خپل بیا امنی لوی عامل پاکستان ګڼي، خو کابل اوس وایي چې له اسلام آباد سره د سولې او یووالي لپاره پلان د عملي کېدو په درشل کې دی. د دې پلان مخې له تروریزم سره مبارزه، د دواړو هیوادو ترمنځ سیاسي او اقتصادي همکاري، او افغانستان ته د کډوالو د ستنیدنې پروګرام شامل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند صبغت احمد په دې اړه وویل:
ما تا حال هم که به توافق نرسیده بودیم، ما میخواستیم روی یک چارچوبی توافق صورت بگیره که در آینده قابل اجرا باشه و همچنین ما بتانیم از او چیزی زیاد به دست بیاریم و شش گروه کاری قرار است روی این کار بکنن و انشاءالله امیدوار هستیم این بار نتایج مطلوب به دست بیاریم.
د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې بیا د افغانستان اړیکې د 15 شپږو تیرو کلونو په پرتله بهتره شوې دي. په ازبکستان کې له دوو کلونو راهیسې شوکت مرزیایف ولسمشر دی. د زیایف اړیکې له واشنگتن سره ښه سوي دي او تیره اونۍ واشنگتن ته سفر هم درلود چې د دې سفر پر مهال په افغانستان کې له امریکا سره د ګډې همکارۍ ژمنه وکړه. تاجکستان هم نژدی دوی اونې مخکې د وی غونډې کوربه چې د هیواد ولسمشر له افغانستان سره د امنیت په برخه کې د همکاري تعهد وکړ. ترکمنستان بیا تل له افغانستان سره ښه اړیکې لرلې دي او د ټاپی له پروژې سره چې کارونه روان دي د دې هیواد روابط شي نور هم بهتره شي. د سیم له هیوادو سره د کابل روابط د افغانستان پر امنیت او سولې څه تاثیر کوي؟ د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې دا مسایل چیړو، خو په دې ساعت کې تر ډیره د افغانستان د امنیت مسلې ته توجه کوو. په دوم ساعت کې به نظر صاحب بیا سولې ته مخه کړو.
بله آقای احمد شیبر، تشکر از مقدمه. مهمانای محترم ما، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، اردو در استودیو به دو ساعت تشریف دارن و اردو مهمان ما خوش آمدید میگوییم و کوشش میکنیم از طریق تلفون هم با بعضی مهمانان مثل آقای دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور هم تماس برقرار بکنیم. چطور میشه؟
بله میلمانو تا زهم هر کلای کوم دا میلمانو نظر سب لمنه به ورش اتمر سب تا
بله.
بله اتمر سب محترم، چرنگه دا دی ایران دی مداخله اداوی پورستوی که دی فراله جگری ورست زیادی شوی چه پا مقدمه که ما اشاره ورته وکړه، آیا کابل کولیشتی چه لی ایران سر هم ورته چلند وکړي لکه پاکستان سره سی کوي؟ یعنی پا ایران بانی هم دغسی تور نپوری کلی چه دا افغانستان پا چارو که مداخله کوي؟
من نشمار سیب تاسی تا و نظر سیب تا و جناب استاز ویدی تا و استاز در رادیو طول و قردن قدر من آرودین که تا سلامونه و نیکی روان دیکم. د فراه د جګړې نه وروسته خبره داسې وی چې ډیری کسانو په دې باور وو چې ایران د اوبو د مسلو په برخه کې غواړي چې په افغانستان کې ځینې ساحې نام نه کړي او د دې لپاره چې دولت باندې فشار راوستل شي دغه د اوبو حق په اصطلاح دوی ځان ته غواړي چې خوندي کړي او قانوني کړي. په هر صورت دا یو فرضیه دی او زه یوازې دا مسله مورد نظر نه بولم، بلکې نور عوامل هم په دې کې شتون لري او هغه ځینې عوامل د دې داخلي دي او ځینې عوامل د دې خارجي دي. په خارجي کې به راشو او هغه عوامل د سیمې د هیوادونو رقابتونه دي. یقیناً تاسو په افغانستان کې اوس د همسایه هیوادونو پاکستان، چین، ایران، روسیه، امریکا، عربستان سعودي او د سیمې ځینې هیوادونه دي چې په دې برخه کې دوی خپل منافع لري او دوی هر یو د خپل منافع د خوندي کولو په خاطر هغه نیابتي جګړه یا رقابتي جګړه یا هغه سیاسي اهداف پر مخ بیایي. په هر صورت په فراه کې یو مسله خدا هم دی چې فراه یو د هغه ولایاتو ځلې دی چې ایران سره هم مرز دی، سرحد لري او دلته د مخدره موادو قاچاق او قاچاقبران ډیر دلته دي. یو خو دام کیدای شي چې طالبان د دې په خاطر چې د ټاپي پروژه ناکامه کی او همدغسې د مخدره موادو د قاچاق له لارې نه خپل اقتصادي بنسټ پیاوړی کی، په هرات باندې دوی حمله کړی وو. او بل ستاسې خبره چې ایران هم دا غواړي، ځکه ایران اوس یو افزار ته ضرورت لري او هغه افزار لکه چې روسانو طالبان سره پټې معاملې او پټې رابطې ساتلې دي، ایرانیان هم دا غواړي چې د دې نه چې داعش دوی ته ورنږدې شي دوی وشي کولای چې د طالبانو د امکاناتو نه استفاده وکړي او یو بفر زون د ایران او د افغانستان ترمنځ چې یا مثلا دغسې یو منطقه چې هغه د داعش د پرمختګ مخه ونیسي په دغه ولایتو کې جوړ کړي. په هر صورت د چابهار مثلا یو بل مسله دی چې ځینې هیوادونه د چابهار د بندر سره موافق نه دي او کوشش دا کوي چې دوی د چابهار بندر هغه تجارتي او اقتصادي اهمیت ضعیف او کمرنګ کړي. نو دا هم یو بل دلیل کیدای شي چې څومره دغه لاره تهدیدیږي. دا د چابهار بندر په ضرر باندې تمامیږي. د بل خوانه د ایران او د امریکا د توافقات ځینې وتل د برجام ځینې دا کېدای شي چې د امریکایانو بل فشار په ایران باندې وي او ایران دې ته مجبور کړی شي چې د دغه تعذیراتو په اصطلاح هرکلی وکړي او دغه تعذیرات ومني ځان باندې. نو که دغه ټولو مسایلو سره په کتو موږ داسې یو فرضیه وباسو چې دې کې کېدای شي د دواړو خواوو اهداف مطرحي، هم د امریکایانو او هم د ایرانیانو، خو دا به په وخت سره ثابت شي چې آیا په دغه جګړه کې د چا ونډه یا د چا ستراتیژي ډیره ځلانده وه.
بله، تشکر حتما صاحب. خب استاد محترم آقای اسدالله وحیدی صاحب، پیش از اینکه شتی سخن به شما بسپارم یک فکایی برتان بگویم راجع به استادای پوهنتون صاحب. کدام استاد بوده صاحب درس داده، تشریح کرده درس به شاگردا، باز پرسان کرده که یاد گرفتین یا نه، او گفتن نه، باز دوم دفعه باز تشریح کرده گفته یاد گرفتین، گفتن نه، بالاخره پنجم دفعه تشریح کرده گفت حال یاد گرفتین یعنی، بازم گفتن نگو استاد قارش آمده سیب دمی میز زده کرده مشت، گفتیم دفعه خود ما خودمم یاد گرفتم، شما چرا یاد نگرفتین؟ خب وحیدی سیب این سیاست های منطقه و بین المللی یارو سیب 40 سال زده کنده رئیس جمهور، منوزم سر ما خلاص نیست به اصطلاح خود ما و شما، اگر شما ما را راهنمایی کنیم چی که پاس سیب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دواړو قربانو د رادیو اوریدونکو او تخنیکی همکارانو ته سلام او احترام وړاندې کوم.
مننه.
عبادتونه مو قبول شه. زه فکر کوم چې اساسي بحث چې موږ نن پرې خبرې کوو همدغه دی چې موږ بیا بیا د یو داسې کار کیږو چې له بده مرغه یعنی موږ روښانه تجربې لرو د دغسې یو حالاتو چې افغانستان اوس ورسره مخ دی په ځینو تفاوتونو. افغانستان په شدت سره د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدلیږي او بدل شوی او دا رقابت او د سیالۍ ډیریږي د نړۍ د سترو قدرتونو او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ. له بده مرغه څه ډول چې پخوا موږ ډیر زیات زیرکانه سیاست نه درلود، د دې په ځای چې افغانستان سالم او جوړ له دغو سیالۍ وباسو، افغانستان مو په کندواله بدل کړ، په هدیره مو بدل کړ او بیا په ډیر افتخار ویل هم چې افغانستان د امپراتورۍ هدیره ده. نو هدیره خو چې وي هلته طبیعي ده چې سعید چې د امپراتورۍ په هدیره مو بدل کړی وي، خو زموږ خپل هیواد په هدیره بدل کړی وو چېرته چې موږ هم اوسیږو. په دې اساس روښانه تجربې دغسې ټکر لرو، دا د بیا ورسره مخ یو. یو ډول کمزوری ټکر یا کمزوری رقابت خو له وړاندې وو د هند او پاکستان تقریبا سنه څه شدید، د ایران او سعودي څنګه څه کمزوره، یو اوس اوس د کیسه په هغه حد کې نه ده پاتې، د رقابت زیاتیږي. په ځنګړي ډول له 2014 کال وروسته چې کله د ملي وحدت حکومت رامنځته کیږي، دلته بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د موجودیت اعلان کوي، نو ورسره سم سیمه ییز هیوادونه د ویرې احساس کوي او ورو ورو طالبانو ته لاس ورکوي. که څه هم د ایران بحث نه وای نه دی، متوجه اوسېږئ چې په 2006 2008 کلونو کې په هرات، نیمروز او فراه کې چارواکو ادعا کولی چې طالبانو سره د ایران ملاتړ شته، وسلې رسنیو ته ښودلې. زما په یاد دی په 2008 کال کې هلته جنرال رحمت الله صافی په هرات کې د سرحدي پولیسو قمندان وو، هغه بیا بیا دغه وسلې او تجهیزات ښودل چې ایرانی مارکونه به درلودل. په کله چې ملا منصور وژل کیږي، هغه هم ډېر یو روښانه باس دی، هغه با مګر تر دغه ټولو روښانو دلایلو سره سره نه د افغانستان حکومت او نه هم د افغانستان د حکومت لویدیځو متحدینو په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې باس جدي نیولی دی. برعکس افغانستان حکومت خو لوړپوړو چارواکو سقوط کولو سکوت کړی په دغه لاسوهنه باندې، په دغه مداخله باندې غلی پاتې شول او لویدیځوالو هم دغه لاسوهنه ته ډیر جدي پام ونه کړ. اوس چې کوم بس تازه د ایران په تړاو رامنځته شوی، دا له شک پرته مستقیما د ایران سره د اټومي هوکړې په تړاو د امریکا له دریځ سره تړلی دی. مګر د ایران بس یو طرف ته چې له شک پرته مهم دی، افغانستان نامنه کوي، دلته وحشت او جګړې وژنو ته لمن وهي. تر دې مهم بس دا دی چې موږ مقایسه کوو په 2001 کال کې چې کله پر افغانستان برید کېدلو، امریکایان افغانستان ته راتلل، د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه لدغه راتک سره موافق وو. حتی ایران چې اوس ایرانی چارواکي دا کوي او وروسته به دا کول چې ګواکې موږ مخالف یو، اسناد ښیي چې دوی ورسره مرسته وکړله. د جیمز ډوبنز کتاب تاسو وګورئ، د تورته نور کتابونه، هغه ښیي چې څه ډول ایرانیانو په عملي ډول له امریکانو سره هم د ځمکې له لارې، هم د هوا له لارې، هم په افغانستان کې په دننه چې کوم نفوذ درلو، د شمال تلوالې له لارې له امریکانو سره مرسته کوله. په دې اساس یعنی دا بحث یو توافق و، روسان موافق و، چینایان موافق و، پاکستان خو کمک وکړلو. مګر په 2013 کال کې چې کله موږ یو، افغانستان یو ډول محاصره شوی دی. پاکستان خاص د طالبانو ملاتړ کوي، په خوای مرکزونه ولته و ایران کوي، روسان خپل وایي چې اړیکې لرو د افغانستان
حکومت کوي،
چینایان هم یو ډول دی پاکستان تر شا ولاړ دي په ځینو مسایلو کې، که څه هم چینایان څه محتاط دریز لري. په دې خاطر اوس په دې عواملو باید بحث وکړو چې څه د دې سبب شول.
بلې، په همدې خبرونه وحید سم محترم
صبات سره مرسته وکړه،
په همدې ساعت کې تر ډیر هڅه کوو چې همدغه بحث دوام ورکو چې څه شی د دې باعث شول او څه باید وشي. ساسو دغه خبره چې تاسو ادا کوي چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر نبی مسراق په ټلیفون را سره ده، دا مسله بل دوی سره شریک کو. مسراق سم محترم، خبرونه ته شرغلی وحیدی صاحب د ته اشاره وکړه چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، کچرته نور عوامل هم د سشته او ځین راپورونه هم دا خبره کوي، کابل ولې په واضح شکل باندې دا مسله نه راپورته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوی وحیدی صاحب ټول خبرې خو ما و نه ریدلې، خو په هر حال د ایران د داخله کوم نوې خبره نه ده. دوی خو کالونه را په دې خو د کلتوري لحاظ مداخله کوي، او متاسفانه زمونږ افغانان، یعنی 80% افغانان زمونږ چې په ایران کې درس ویلی ده، ډېر ایران ته وفاداره پاتې کیږي، او چې راغلي دي دلته مونږ د پاره په ټولو زمانو کې مشکلاتونه حل کړي دي. اوس ایران د امریکې سره دغه مشکل چې پېښ شوی ده، د دې نه هم مونږ ګوښه پاتې کېدای نه شو، ځکه د چابهار بندر باندې به مالونه راتللو باندې قیود ولګېږي، او هغه څه چې مونږ غوښتل چې د تجارت د هند لارنس یا د مرکزی آسیا سره وکړي، د دې چابهار لارنس هغه ته خساره ورسیږي. بل دا ده چې ایران د طالبانو سره په مستقیم ډول کومک کوي، د دوی وسلې په فرا کې په شینډن کې نیول شوي دي، په هغو باندې واضح د ایران ټاپې دي، د ایران نوم باندې لیکلی ده، او دوی فقط غواړي چې او څو ډلې دوی د کوشش وکړي چې د زمونږ د دې برق مهم پروژه چې په روسه کال افتتاح شو چې دې ته سلام ورسوي، او د پارلمان د ایران څو غړو تر اوسه پورې ویلي دي چې که دوی په مونږ باندې د اوبو کوم مشکل لري، مونږ باید دوی ته په داخل کې جنګونه خلکو، مونږ باید دغه څوک چې د دوی په مقابل کې جنګېږي هغو سره کومک وکړو. نو ایران مداخله چې یوازې په کلتوري برخه کې وه، اوس په نظامي برخه کې ده، او هم په سیاسي برخه کې ده. ولې زموږ حکومت غلی ده؟ ولې زموږ حکومت څه نه وایي؟ زموږ حکومت د ایران ډېره هیره د افغانستان د اوبو په سر ده، او د اوبو خبره یو بین المللي خبره ده، دا یوازې موږ او ایران نه یو چې اوبه د یو ملک نه بالاخره بل ملک
ته مستقصب. بله، مستقصب محترم، ای مسئله او خو شاید یک روز نه یک روز یک طرفه شو، مگم دیگه فاکتورام دیگه مشکلات هم هست. مثلا بیانات اخیر امریکا یا موقفگیری اخیر امریکا در قبال ایران و قرارداد که فسخ از یک طرف از طرف خود، اینا هم یک مشکلات کلان ایجاد میکنه. برای اینکه ما شما گویا رفیق هستین که امریکا، ایران هم زورش نمیرسه بر امریکا، ما شما رو آزار میده. در یک قسم مسئله سیاست های بین‌المللی دیگه تر مسائل هیچ کسی که افغانستان مشوره نمیکنه، هر کس هر چی که دلش سیاست خود تغییر میکنه، که افغانستان کسی نه مشوره میکنه، نه پرسان ما را میکنه، نه دیگه دلشان هر چی که شد شد. از اون خاطر چرا ما افغانستان تاثیر خود گذاشته نمیتونیم در تصمیم گیری های منطقه‌ای بین‌المللی؟
ببینین وقتی که رئیس جمهور رای را بود و در مراسم تالیف پروگرام سیاست خود راجع به منطقه و راجع به دنیا اعلان کرد و در او حلقه اول از او ممالک همجوار بود و حلقه دوم از او ممالک عرب بود و بعد از او دیگر ممالک. امرای حلقه دوم رابطه بسیار خوب داره، یک اجماع منطقوی وجود داره، اما متاسفانه در حلقه اول که پاکستان و ایران است مشکلات حل نشده. ایرانی ها در اقدر سالهایی که مهاجرین افغان در اوجه بودن اولادای ما را نمی ماندن که با مکاتبشان برن و دیگر مشکلات های بسیار زیاد در خلق می کردن. امی هفته گذشته 10,000 افغان بدون یک خبرداری و دیگر اخراج کردن. دیگر یعنی مشکلاتی که امروی چیز داره، امریکا داره، مثل خود شما گفتین تا ما وضوع بی تاثیر مانده نمیتونیم. یک تاثیرش هم همیست که ما پیشتر گفتم که شاید واردات صادرات از طریق بندر چابهار سرش مشکلات بیایه و ما یکانه رای بود که به بحر میخواستیم که رای آزادانه پیدا کنیم. ایران میخواهد که مشکلات خود با سعودی و با دیگر عرب در افغانستان آزمایش کنه و در اینجا در مراسم اهل تشیع تمام تکه هایی که دروازه ها جور میشه یا اعلاناتی که جور میشه، اینا تمام چیزایی است که در قم جور شده و وارد میشه و در افغانستان. یعنی مداخله به هر سویه ایران در اینجا مداخله داره و ما باید صدای خود بلند.
بله. تشکر. از اطمان سه محترم شما چی فکر میکنین؟ ما در تمام تصمیم گیری ها در سطح جهان، در سطح منطقه که افغانستان یک گره خورده یک تأثیر خود داره، منتها در تصمیم گیری ها ما هیچ خبر هم نمیشیم، رهبرای ما هم خبر نمیشه، هر کس هر چی دلشان خواست میکنه. ای از ضعف ماست یا از بیخبری ماست یا از بیتفاقی ماست؟ دلیل در کجا میبینین که در سیاست ها، در تعیین سیاست ها ما هیچ گونه رول نداریم؟ از ما کس پرسان هم نمیکنه. چی میگین اطمرزی؟
جناب آقای نظر، ما پیشتر عرض کردم که بعض مسائل مشکلات درونی ماست و مشکلات درونی با نبود عبدیت است، به طور مثال شرایط بد اقتصادی است و عدم یک همکاری در بین وحدت حکومت وحدت ملی است. به این ترتیب بحران های عجیب غریب را سردوچار استیم. بحران باجرت است، بحران هوا است، روابط با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، روابط با دوستای استراتیژیکی بین المللی، با اینی تمام مسائل در یک پکیج باید یک سیاست گذاری شود و در یک پکیج باید استراتیجی ها برزی جور میشد که ما متاسفانه امروز نتانستیم. اگر شما مسئله عبدیت رو میبینین، این پیوند میخوره به مشکل اقتصادی ما، به بیکاری، فقر و امثالی زی چیزا. و همچنین ما با ایران و همچنین با پاکستان به اصطلاح دست ما زیر سنگ از اوناست. چرا در هر کشور یک تعداد عظیم از مهاجرین ما اونجا وجود دارن، هرگاهی که مشکلات بین دو کشور وجود به فشار از اونا بسیار اول و آسان روی مهاجرین است که در کشورها مقیم هستند. به این ترتیب این زیادتر برمیگرده به سیاست گذاری های خود دولت افغانستان. چطور اینا میتونند در تیم خود یک هماهنگی را در مورد بی مشکلات وجود برن؟ استراتژی از اینا در قسمت ایران چی است، در قسمت کشورهای منطقه چی است، در قسمت پاکستان چی است که مداخله مستقیم میکنه؟ امروز در افغانستان هر کشور مداخله میکنه. شما زبانی که میبینین عربستان سعودی رقابت خود با ایران در افغانستان پیش میبره، هند با پاکستان در افغانستان رقابت میکنه، همچنین ایران با امریکا در افغانستان رقابت میکنه، روسیه با امریکا در افغانستان رقابت میکنه. خلاصه جغرافیای افغانستان مرکز امی تقاطعات استراتیژی بین المللی است. این زیادتر مسئولیت زی به دوش رهبرا و سیاست گذارای با است که اینا بتانند چطور بله. افغانستان از این بابوها بیرون کنند. بله. ولی متاسفانه چند یک گروهی که در رهبری دولت افغانستان قرار دارند اینا کسایی هستند که نه از کس میشنوند و نه بله. هم خودشان امو ابتکار عمل
بله. منن اتمر سر
نوبتونن
بله منن البته عینن د افغانستان موقف د اسرائیل کده سوریه موقف د سوریه پوچارو کی ویل کیږي چې ایران مداخله کوي ویل کیږي چې عراق مداخله کوي ویل کیږي چې اردن ویل کیږي چې سعودي عربستان غربي هیوادونه روسیه یعنی هغه هیوادونه چې خپل خلګې وسله راخلی او جګړه کوي هلته د هرچا د مداخله لپاره هم زمينه برابري شي خدا موضوع بل اوریدونکو سره شریکه کو نظر سره
بله حال یک اعلان کوتار داریم بعد از شماره تلفن برسان میگیم
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540-0700-822-755 و شماره های بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
بله داشت میریز هم تاسو تا تکرار هم 0-99-203-540 بلش میره ده 0-92-22-55 او نریوالش میره مو ده 0-0-4-2-0-22-11-2-0-15-0-1. موضوع مو ده سیم هیوادونه او ده هغوی سیاستونه او تأثیرات ده افغانستان پر امنیت او سولی بندی ده زده پوچپو که ده پروگرام پا بل ساعت که ده افغانستان ده سولی پر سولی بندی ده سیم ده سیاست اغیزی چیرو خو ده ساعت که تر دیره ده افغانستان امنیتی مسئله تا توجه کو یو اوریدون که پا تلفون را سرده از زده پوچپو که پروگرام ده تاسو پلایند که هسته مربانی ده سکایپ لاری را سرده
بله بفرمایید
او بخشی تکنیک هم کار را تویل دسکایب لاری نه تیلیفون لاری بله میره بانی او بخشی میره بانی
محترم شی برسی سلامون اتو سی تا غای نظر تا درانو ملمانو تا اولان بکنم بازل حدی وردگم بر نیک شک نه
منه نه وردگ سب میره بانی
واقعا ملمانو مهم خبر وکلی خود دید خبر تایید بانده بزدون راو یما لکه تخلی چه اتو سی درانو ملمانو چه مداخله دی نور دولتو لکه سوریه ایران یا نور دولتو نه سعودی عربستان پا افغانستان که نو د دوه مخنیوای دغه مشکل را په باید څنګه وشي او یا افغانان یو لاس شي افغانان د مشکل حل کوو که امنیتی ځوکونه د مشکل حل کوو خو دغه مشکل غلی ما باید د دوه د حل یار بوند یا وغږیږي چې د دوه حل سره کوموش مننه
مننه مهمه موضوع ته اشاره وکړه د دې ساعت د خبرونې نیم ساعت پاته د تړډیره په پام دی باندې ټینګار وکړي د حل لارې سره بل اوریدونکو ته مخه کوو زری په پوک پروګرام دی bale
مفهمه گاب بزنین سه
تاسو پلان کی هستی مهربانی وکي
خیر باشه
نصر او
تلفون دیگر میگی بله بفرمایئ سه
اسکایپ ته بمخه کو اسکایپ لاله هم یو اوریدون که را سره دی مهربانی وکي اسری سپوک پروگرام دی بله
بله اسکایپ هم کار
سه تکنیکی ستون زده
بله صحبت کنین
آواز مرا دارین
ها بله بفرمایئ آقای سرش
ما عرض سلام دارم برای شما و شنونده های محترمتون و میمان های محترم عزیز
تشکر چه بفرمایید سپلاس
ما یک سوال دارم از میمان های محترم ازشون جواب میخوایم و شاید شما هم در این جوابی سوال دخیل باشین برای ازی که آقای نظر مهتون مطرح میکنم پیشنهاد هم هست سوال هم هست هرچی فکر کنین تقریبا بخاطر ازی که همین دولت ایران هم زبان ماست میتونید که کارشناسا در برابر کمی دکتر سب نبی مستاق صحبت میکنن اینا خاص از منافع اشرف غنی دفاع میکنن از منافع مردم افغانستان خود دفاع نمیکنن مجبور هستن که از پالیسی اشرف غنی دفاع کنن اینا رو من تو نظر دارم چون اینجا اسناد ارقام در کار است به خاطر که ذهنیت افکارامه ذهنیت و افکارامه مردم افغانستان اخوانشه اینا رو باید کارشناس از این طرفون باشه از اون طرفون باشه که اسناد ارقام برای شنونده ها رو برای تنویر افکار عامه اسناد ارقام را بکنن چرا اینا همزبان ما هستند میشه از وزارت خارجهشان یا از مقامات دولتیشان بیان اینجا بحث کنن امروی دکتر سب نبی مستاق
بله سرش بله سر شخص محترم، ایرانی چارواکی نه غواړي سلا ازادي رادیو سره خبري وکي. د ازادي رادیو فردا څنګه د ایران لپاره ځانګړي خبرونه لري؟ هیڅ څوک هم د ایران د حکومت حاضر نه دي چې ازادي رادیو سره
یک نکته دیگر کوم میخوایم امیر دلشون که ډاکټر صاحب نبی مستاق جواب میتن یا مربوط آقای اکبر میشه که جواب بتن. آره چی میشه که می موضوع آب و فانتا و کوکاکولا افغانستان از طریق شورای امنیت اگه بحث شوه چی نتیجه خواد بده؟ بحث آب میتونه از طریق شورای امنیت مطرح شوه؟ از آقای اکبر سوال میکنم.
مهم سوال ده. بله بلاوریدون که تمخه که و از عریب سپوک پروگرام ده.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جاویر ایدی خبر کوم لوګر ولایت.
مهرباني.
زه به جمع اول څنګه دار من منونه چې دوی وايي چې دا د منطقې هوادونو لکه روسیا او ایران پاکستان اوس دي طالبان سره ولاړ دي او مخکې امریکا سره ولاړ دي. نو دا ولې اوس دوی واوښته تر ایران پورې لکه چې دوی ویل من مو چې ایران هم اوس هغه څنګه د طالبانو سره ولاړ دي او مخکې د امریکا دریځ تقویه کوي.
مهربانی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، میهمانان شما را سلام دارم.
تشکر.
خدمت شما عرض بکنم در موضوع آب، خوید از زمان صدارت مرحوم موسی شفیق تحت یک پروتکل بین المللی بین ما و افغانستان، بین افغانستان و ایران به امضا رسیده و مقدار از او معین مشخص است. در این جای شک نیست، هر کشور به خاطر منافع خود کارهای را باید انجام بده و او جزء وظایف ملی شناخته میشه. ای که ما در افغانستان وظایف ملی خود را تا کنون نشناختیم، چون به یک ملت تا بال ما منسجم نشدیم به گرد یک ملت. در این ارتباط ایران به خاطر منافع خود بر از اینکه امنیت در یک کشور تامین نباشه نمیتونه بالای امو آنچه که دارایی کشور است مثل آب از معادن است اینا تسلط داشته باشه. به این ارتباط است که ایران میتونه از این برابرداری کامل برای خود نفع خود بکنه. در اینجا راه مشروع موجود است، راه دیپلماسی موجود است. ما اگر از طریق خود کشور تصمیم بگیریم، نه ای که از طریق آنچه که امریکا بر ما دیکته بکنه، اگر ما این کار را میکنیم خوبی چیز واضح است که افغانستان یک کشور حکومت دست نشانده است، از خود کلایتی نداره. چرا خارج شدن امریکا از برجام هسته‌ای ایران کار موضوع ایران با امریکا یک ذره تشنجات شده و در این ارتباط اونا وسائل یا ابزاری را میخواین پیدا بکنن که گویا ایران مداخله در همه امور یا بعض کشورهای دیگه مثل سوریه و افغانستان داره. این نظر امریکا است، اما افغان‌ها میتونن از طریق دیپلماسی با اینا روابط خود را پس دوباره از سنه بسازن و بتونن از آن چی که مال بیت المال است، قاب است، جزء سرمایه است، از اینا باید جلوگیری شوه و مطابق با اصول قراردادی امرایشان رفتار شوه. سوال ما جناب آقای مشتاق از اونا در یک ابتدا گفتن که تعدادی از مهاجرین افغان که میاین از ایران به افغانستان اینا کاملا به طرفداری از ایران یا در امو حلقه ایران بستند. پس وقت در صحبت دوم خود میگه که تعدادی از مهاجرین اخراج میکنه ایرانیا، در صورتی که بتانه برای خود ابزار جور کنه، خب باید داوطلبانه این مهاجرین بپذیره و پس دوباره روان کنه. اینی چه صحبتشان زد نقیز است. اگر دمی مورد دوباره روشنی پرسن خوش بشم. تشکر.
یو بلا وریدون که بمواخلو نظر سبیا برمیل منو تورش. بله د اسکایپ لاره.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید.
احمد خیبر صاحب خیر.
بله. الو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله بفرمایید. راسن بین بس.
خبره د افغانستان امنیت دا او ایران او پاکستان کار صدا کنه. خبره د افغانستان یو بے سرپرست ملک تاسو خلی دلې اوسی. یار چا پکی حکومت اوس راغی امریکا په داوی په یو کله مثال دی ټول دنیا مخه دی امریکا په لاو دا افغانستان سره چا دونه خپل غرض نسته. اوس امریکا دی افغانستان دی پانه سی کوي خو بیر د پریدی کنه خلکو نه سی نسی غټل دی. اشرف غنی خاصی رئیس جمهور د سید هغه ته دوره صلاحیت او چیر دا ورکړل شوی دا سید نه ایران ته خبره او کی ایران یو منی او پاکستان ته او کی پاکستان یو منی روس ته یو منی روس خو نه منی دا خو دی هغه په مخ کې ډیر یو معمولی سړی ښکاری. اوس امریکا دا په کار رسیدي افغانستان دی په لار چانه وکی.
بله او مننه. اوس په میلمنو ته مخکو نظر سره
یک در اسکایپ یک شخص دیگه هم منتظر موندم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم نظر صاحب، تاسو ته سلام، سروان صاحب ته سلام، ملمنو ته سلام. زه لکه همدا اوس راغلم، فکر کوم چې محترم نبی مصداق صاحب د بی بی سي دغه خبريال دی.
مصداق صاحب بله، یا وقتی په بی بی سي کې کار کوي اوس د ولسمشر سره کار دی.
سمه، زما پوښتنې مې دا دي چې په هغه وخت کې چې کله د شوروي مقابل کې چې جنګ شروع شو، طرف د شوروي ملکونه او تاجکستان او ازبکستان دغه لاره بنده وه، دې خواته ایران او پاکستان د خلک مهاجر شو. دویمه خبره دا ده چې اوس چې دا کوم جنګ دی، دا دوه ورځې درې ورځې دا یو هفته چې کېږي چې دا قطعام روان دی، ولا که پارمونی کې دومره چرګان هم چالل کړي چې دا افغانان قتل کېږي. پاکستان مهاجر شو یا ایران ته مهاجر شو، نو اوس چېرته همدغه قتل عام روان او دا ټوله دنیا همدغسې په افغانستان کې بیا جنګ ته ودیو، لکه څنګه چې تود شوی دی، دا خلک به چېرته خو پاکستان هم نه پرېږدي، ایران هم نه پرېږدي.
بله،
نو آیا داسې به نه چې تنور کې سوځي؟
بله،
او که نه دي د میلمنو مې دا پوښتنه ده چې دوی ته کومه لاره لري چې دا به څنګه کېږي؟
بله، مننه مننه نظر صاحب. خب دې سوالونه مصداق صاحب ته راځي.
بله مصداق صاحب، کوټه کوټه جواب دین که دیگه میمانان هم فرصت داشته باشن. بفرمایید صاحب.
بسیار خوب، تشکر. گپای ما زد و نقیز نبود. ما گفتم اونایی که تحصیل کردن در ایران همیشه در افغانستان از موقف ایران طرفداری کرده. موضوع مهاجرین موضوع علایده است که ایران برای اولادای افغان در 20 سال اجازه نمیداد که از مکاتب ایرانی در مکاتب ایرانی درس بخوانند و هفته گذشته 10,000 نفر اخراج کردند. آمدیم برای روابط حسنه که باید بسازیم. ما میخواهیم که برای ایران روابط حسنه داشته باشیم، اما ایران و پاکستان تقاضایی داره که منافع ملی ما ایجاب نمی کنه که ما تقاضای اونا را قبول بکنیم. در 40-42 سال آب ما به ایران مفت می رفت و آنی که ما می خواهیم به فکر ازی هستیم که از آب خود بر مملکت خود استفاده کنیم، بر ما هر رقم مشکلات اینا خلق کردن. دیگه اگر اونا نخواهند که روابط حسنه با ما داشته باشند، ما چطور میتونیم که از یک طرفه روابط حسنه با ایران داشته باشیم؟ یک سوال دیگه که از پیش من نام مرا گرفتن، متاسفانه که ما اون سوال نشنیدم، اگر برای ما تکرار کنید. سوال با پشتو بود.
فکر میکنم یک سوال باقی ماند. گفتن سابق و ایران میرفتیم و پاکستان میگرفتیم، حالی که ایران و پاکستان هم را بسته کنه، حالی اگر بله. کدام خدای ناخواسته کدام کار شد و کدام طرف بخیر بگروزیم؟
البته او بخش یا دا پشتن هم ولی سیده دی او بو مسئله لیران سر ولی دی امنیت شورا لاری مطرح که و چه یو حل لاری تو ورس؟
تو رو سپوری دی بو مسئله بانده خبری نیدی شوی. ایرانیان اتا دی موسی شفیق دی دوری د هلمند د اوبو قرارداد هم بغوړي چې هغه اومني، غوړي چې غد باندې هم د سره غور وکړي چې افغانستان حاضر نه دی چې دا کار وکړي. او په د نورو اوبو باندې تر اوسه پورې د خبرو وخت نه پیدا شوی، او که د خبرو موقع که ایرانیان خبرو ته حاضر شي، ځکه دوی غوړي چې د اوبو نه مفت استفاده وکړي. دوی پوهیږي چې قرارداد که هلته وشي د اوبو ټوله برخه با چه تروس پور ایران تروانه ده، دا با کمشی دا با زمزمک خروبی که او دیر زیاد دشت دی دی ایران تلو تا داغ دشت کولشی سرسبزشی. نو دوی نگوری چه بود خبری وکی افغانستان حکومت آزب چه سرکینی خبری وکی دی ملل متحد دی بین الملل قوانین و پاسا سر ار اتسما او بچی تیگی اغا دوی تور خوشی کی.
مستقص محترم، یا سوال دا همو چه تاس تراجیو چه یو آوریدون که وویل چه تاس وویل چه دی افغانستان په غرب کې ځینې وسلې نیول شوې دي چې ایرانی مارکونه لري. دی وایي چې ولې د افغانستان حکومت دغه وسلې د تلویزیونونو او د فلمونو له لارې له رسنیو سره نه شریکوي؟
نو زه باید وایم چې زه د ارګ له آدرسه خبرې نه کوم. زه یو مشاور یم، زه یو ژورنالیست یم. نو وسلی نیول شوي دي، حکومت وزارت دفاع ورنه خبر ده، عکسونه یې په فیسبوک او په نورو کې نشر شول، ولیدل شول. دا چې دوی نه غواړي ورته تبلیغات وکړي، شاید نه غواړي چې ایران نور هم زموږ په ضد راوپاروي، او دور خبرې د حکومت د ایران حکومت او موږ حکومت ترمنځ به روانې وي چې موږ ته واضح نه دي.
بله مننه.
بله خب استاد وحیدی صاحب، شما هم سوالا را شنیدین، چیز جواب دارین، علاوه میکنین، بفرمایید. صاحب
زه غواړم لمړی دا وایم چې د اوبو بحث د فراد مسلې سره لږ ګرم شو. له شک پرته ایران په افغانستان کې د لاسوهنې لپاره یعنی دا مسائل وخت نا وخت یادوي، په دې روسي کې یاد کړي یا دا مسله یادوي، مګر متوجه اوسه کې یوازې بحث دا نه دی چې د اوبو جګړه ده، یا دا یوازې زموږ چارواکي دي لپاره چې خپلو چارو کې ناکام راغلي، په خپلو خلکو په سترګو کې د خاورې شیندل لپاره دا مسله یادوي. نو په فرا کې د اوبو جګړه ده سمه ده ومنله، له شک پرته موږ د ایران په لاسوهنه مخ کې خپل وویل چې ایران لاسوهنه کوي. نن په وردګو کې په یو د کورنۍ یو کورنۍ په یو موټر کې وه کسان سپاره دي، په موټر په بم الوتې ټول پکې شهیدان شوي. دلته څه جګړه ده؟ په فاریاب کې د څه جګړه ده؟ په بدخشان کې د څه جګړه ده؟ په کندوز کې د څه جګړه ده؟ په ننګرهار کې د څه جګړه ده؟ زه فکر کوم چې دا مسله تر دې ډیره لویه ده چې موږ یوازې راټول کړو د ایران سره په اوبو خلاص کړو. لا هم ایران ته بهیدونکي اوبه نه دي مهار شوي، یعنی زموږ حکومت له اوس تاسو زما غږ اوري، حکومتي چارواکي زما غږ اوري، مصداق صاحب اوري، په نیمروز، فراه، هرات کې خلک اوري زما غږ. څوک دی وایي چې په کوم ځای کې د ملي وحدت حکومت پراتو سره اوبه مهار شوي؟ د سلما بند خو د حامد کرزي په وخت کې جوړ شو، کله چې د ملي وحدت حکومت راغی دوی اوبه پرې پرېښودلې. له دې بغیر خو نه د بخش آباد بند جوړ شوی، نه د
وحیدي صاحب په تیرو لسو ورځو کې چې د فراه جګړه پیل شوې ده، فرزن حداقل په لسو ډیرو معتبرو غربي چاپی خبرونه کې همدا مسله یاد شوې ده چې یو عامل دا دی چې د اوبو مسله ده چې ایران دلته مداخله کوي. که اتمر صاحب ته ورشو، اتمر صاحب محترم، یو بل موضوع هم ده. مهرباني وحیدی صاحب،
زه فقط خبره تکمیل کوم. ما ونه ویل چې د اوبو بحث نشته، د اوبو بحث شته پکې، مګر زه تاسو دا وایم د فراه له جګړې دوه ورځې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر په ایران کې دی، وایي موږ له ایران سره هیڅ ستونزه نه لرو، نږدې اړیکې لرو، ایران زموږ همکار دی، له ترهګرۍ سره په د ترهګرۍ ضد جګړه کې زموږ همکار دی، او د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. د دفاع وزیر زموږ د دفاع وزیر خبرې دي
ایران کې، مګر دا خو پاکستان هم زو خو دا پاکستان
دا په پاکستان کې دنه وایي چې ستونزه نه لرو، په بخښنه په پاکستان کې دا خبره نه کوي.
پاکستان کې هم په دې اونۍ کې راپور لرو، وحیدی صاحب، په دې اونۍ کې راپور لرو چې له پاکستان سره ستونزې په حل کې دي. دا خو سیاست دی. اتمر صاحب محترم، که چرته تاسو ته راشو د ایران د مداخله خبره کوو چې په افغانستان کې مداخله کوي، لیکن دلته یو بل موضوع، ایران په خو د افغانستان له مداخله ډیره ویره درلوده. د طالبانو په وخت کې چې حکومت هم خورا ډیر ضعیف و، د ایران سره په سرحد کې یو لانجره پیدا شوه، او د رسنیو د هغه وخت راپورونو لمخې ایران نه غوښتل چې د افغانستان په چارو کې په پوځي مسله کې ښکیل شي. د طالبانو په وخت کې په مزار شریف کې د دوی ډیپلوماتان هم وشل شول. اوس څنګه آیا ایران دا ویره باید ونه لري که د افغانستان په جګړې کې دخیل شي، د دوی د سرحد تر څنګ جګړه د زغملو نه ده؟ ځکه دا اور خو بیا د دوی خواته هم ممکن سرایت وکړي.
بله، ما مخکې عرضه و چې دغه جنگ چې اوس په فراه کې وشو، دا لاملونه مختلف دي. سړی اوس قضاوت نشي کولای چې دا لکه یو دو طرفه جاده غوندې دی. کله چې د امریکا فشار په ایرانیانو باندې ډیر شو، بیا دغه شیان رامنځته شول. په یقین سره کوم وخت کې چې طالبان په افغانستان کې حکومت درلود، هغه وخت ایران د طالبانو د تهدید په خاطر تقریبا خپل 100,000 سرتیری د افغانستان سرحدونو ته ولېږده. لیکن طالبانو دا خبره جدي ونیوله، او په هغه وخت کې ایران ته ویلې که دوی دغه 100,000 عسکر بیرته خپل بارکونه ته ونو واسطه نو بیا دا تما به ولري چې د افغانستان د خوانه به د جګړې د پایل اعلان شي. په هر صورت هغه وخت کې ایرانیان نه غوښتل چې خپل ثبات د طالبانو سره په تقابل کې یا د یو ناحقه جنگ په خاطر ایران جنگ ته وردننه کی. په هر صورت د اوبو موضوع باید په دغه مقطع کې زمونږ دولت په دې برخه کې سیاسي تماس ونیسي. دا چې لکه چې ویدي صاحب ویل زمونږ وزیر دفاع په ایران کې کوم خبرې څرګندونې چې وکړلې هغه واقعا چې خلکو ته دغه اطمینان ورکړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ کوم ستونزه نشته. لیکن موږ دغه قرارداد چې لرو د موسا شفیق په وخت کې زما کوم زی پورې چې زه معلومات لرم او ما لوستي دي دا په دقیقه کې شل متر مکعبه اوبه وي. او هغه وخت کې بیا د وخت پاچا دا پنځه ویشت ته یا اوویشت متر مکعبه ته لوړ کړه. پنځه متر مکعبه یې بخشش ورکړه د ایران ته په دې خاطر چې ایران اسلامي او زمونږ ګاونډی هیواد دی. په هر صورت اوس هغه منابع د اوبو چې هغه وخت کې په هلمند او مثلا په افغانستان کې وي هغه منابع اوس نشته. تاسو پوهیږئ چې نړۍ د اوبو د بحران سره مخامخ دی او داسې اټکل کیږي که اوسنی اوبه په نړۍ کې مهار نشي او د ضایعاتو مخنیوی ونشي راتلونکي جنگ به په اوبو وي او اوبه به یو ډیر مشکلی د بشریت په خاطر. نو اوس اول خو ایران ته باید دا قناعت ورکړل شي چې دغه اوبه زمونږ خپله په کار دي او دغه قرارداد چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی دا د هغه وخت قرارداد دی داسې د
دایمکمر
دپاره نه دی.
بله
و افه میخوام یک چیز دیگر هم که ما میخواستم برای شما اضافه بکنم ایست که ایران در مقابل از این آب مکلفیت های داشت که سه پروژه را اونا باید عملی می ساختن که یک از او را عملی ده ساختن. به این ترتیب افغانستان میتونه حق بخواه و ادعا بکنه که این توافقات ایران نقض کرده و بتونه که روی قرارداد به خاطر کم شدن منابع آب یک تجدید نظر کنه تا اینکه از راه صلح مسئله آب در بین دو کشور حل شود.
تشکر حتما سیب. خب مهمان دیگر ما محترم آقای اسدالله والوالجی که کارشناس مسائل سیاسی تن از طریق تلفن مهمان ما هستن. خوش آمدین آقای والوالجی. ما روی از این مشکلات بله سیاست های منطقه صحبت میکنیم. منتها من یک سوال دیگر میخواستم طرح بکنم در این موضوع. یعنی یک در یک مملکت بسیار نرمال که آدم میبینه در بسیاری مسائل مردم دو تقسیم میشن یا سه تقسیم میشن یا چهار تقسیم میشن بعد از او یعنی که یک چهار نفر فکر میباشه یا پنج نفر. اما در افغانستان در هر موضوع تقریبا یک چند میلیون فکر میباشه، هر کس فکر خود داره. چرا ما در هر موضوع افکار و نظریات مختلف داریم، یک وحدت نظر نداریم؟ مشکل در کجاست؟ چرا اترسه؟ والوالجی سیب
سلامت باشین. سلام عرض میکنم برای شما. خوب موضوع ثبات میگیره به قضایی که در افغانستان رخ داده و فعلا ما شما عوامل ثابت در فامیل ها نداریم و بکاری به هر شکلی که از طرف موند شکنید و اصلا در اینجا احزاب سیاسی که تولید فکر بکنن و یا عذاب خودی عذاب پراگنده هستن متشنج از کار از اینا. این اصلا مردم وظیفه خودی عذاب هست که ساختن جامعه و تشکل پذیر شدن جامعه. چون عذابی که در افغانستان است عموما قومی فکر میکنن و تعدادی از اینا وابستگی خارجی دارن. به این حساب مراجعی که اینا رو تمویل میکنه وابسته هستن به اونا. هر روز هر ماه بر از اینا فکر جدید رو خب با دواره قضایا میتن و اینا وظایفی را که در جامعه دارن این وظایف انجام دادن نمیتونن و و به این خاطر مردمی ما یک تعداد قومی فکر میکنه.
بله. خب دلایلش قسما گفتین، اما همین چاره چی است؟ چی شوه که حداقل در مسائل منافع اولیای کشور خب کل ما یک قسم باید فکر بکنیم، نه خوصایی به تو خود نمیشه که هر کس هر طرف کش کنه، بالاخره خود ما نمیتونیم سرنوشت خود را تعیین کنیم، دیگران میان با ما میگن تکاکو تکار کنی سایب. رایل چی است؟ پیشنهاد شما
رای حالی است که ما واقعا ما خود ما بمی گفت خوب سعیدی واضح میبینم یک نقل بسیار بزرگ است. این ما اصلا منافع ملی ما باید تعریف شود، توسط عذاب میشه، توسط دولت میشه، توسط جریان‌های مدنی میشه. این وقتی که تعریف شد مردم ما باید این دزهاری مردم ما داده شود، مردم ما باید فکر بکنند عذاب سیاسی، نیازهای مدنی، فرهنگی، همه وقتی که باید فکر کرده تبادل افکار صورت بگیره و بعد از تبادل افکار باید نتیجه برسن یا که منافع ملی ما اینی از 11 تا 12 هست و به خاطر حفظ از این ما چی باید بکنیم. به این شکل اونا را باید نشان بدن برای مردم بگوین و مردم ما سطح بی‌سواد در جامعه ما خیلی بلند است و به این خاطر کار زیاد ضرورت دارد بالای مردم صورت بگیرد تا مردم ما منافع ملی خود را درک بکنند و با اساس از نماینده هایی را که دولت جرگه را روان میکنند اونا را خوب صحیح شناخته و درست برشان رای بتند که چی کسی در اونجا میکنه که این منافع ملی را مدیریت بکنه و از این طریق میشه که یک نظری خوب درست
باوجود بله. مننه اول والجی صاحب دل خطر از خبرونې صرف 4 دقیقې وخت پاتې دی که چیرته په یو ای ودقه کې لطفا وحیدی صاحب یو 2-3 دا رقم که څه پیشنهاد لري باید څه وشي چې د افغانستان له گاونډیو سره روابط بهتر شي.
لومړی خو موږ باید خپلواک عمل وکړو چې له بده مرغ نه کوو، د دې پر ځای چې موږ ووایو ایران ته چې زموږ سره څه مشکل لري.
بله،
موږ د کورنۍ چارو وزیر وایي چې له امریکا نه به مرسته وغواړو چې د دغو مداخلو مخه ونیسو. تر ټولو مهم اساسي بحث دی. دویم د دې په داخل کې دغه ایرانی عسکر خو مخامخ نه راځي، موږ یو په بل ټوپک راړول یو بل وژنو، راځي خپل سره کینو، خپل مشکل خپل حل کړو تر څو د نورو د مداخلې په طبیعي شکل مخنیوي وکړو. دریم اساسي بحث دی چې څنګه موږ بلاخره د سولې لپاره یو اساسي ګام اخیستلی شو، یو په کوردننه یو دغه سي زمينه برابرولای شو چې موږ یو متحدانه حرکت وکړو زموږ ترمنځ یو والی وي، خصوصا په دغه سلو یو سترو مسایلو کې په دغه ګامونو مخ کولای شو چې افغانستان وژغورو. اوس موږ له بده مرغه حکومت مبسته
دلایل ته نه راځو، دلایل ته نه راځو
نور لپاره جګړه کوي او
موږ بخښه وایدي سم مخکې مفصل خبره قطع کړې. بیا هم دې له خطر چې وخت ډیر کم دی، اتمر صاحب تاسو په لنډو باندې لطفا کوئ چې د حل لار سره باید څه وشي.
زما په باور اول زمونږ رهبری باید خلکو سره یو بلی بحث ولري په دغه کې چې څوک زمونږ دښمن دی، څوک زمونږ دوست دی، دا خبره دې معلوم شي. بل خبره دا ده چې په هغه بحث کې مونږه دا فیصله وکړو چې صلح ته څنګه رسیدای شو، او نور خبره دا ده چې خپله دولت په دې برخه کې باید ابتکار عمل پلاس واخلی ترڅو چې دولت خپل ابتکار عمل پلاس وانخلي او یو سیاسي فکر خپل دولت سره پیدا شي، او دغه سیاسي فکر د روشن فکرانو احزاب او متخصصینو سره په شریکه په دغه فکر باندې توافق وشي، پس لغه هغه فکر پلی شي.
بله، مننه اتمر صاحب، مننه. همدغه موضوع به په اخر کې له مساق صاحب سره یاد کو. مساق صاحب له حکومت هم غوښتنې ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مهم دا ده چې موږ باید د یو مملکت په صفت خپله ملي ستراتیژي ولرو، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره. دا درې ګاونډي هیوادونه چې شمال ته پراته دي، دوی تر اوسه پورې هم د هغو کمونستانو لخوا داره کیږي چې د شوروي په وخت کې وو کاغه تغییر وکړي شاید دوی وزم زموږ سره تغییر وکړي. نو موږ باید یو ملي ستراتیژي ولرو چې د ایران په مقابل کې لکه چې پاکستان زموږ په مقابل کې د عمق هغه لري ستراتیژي لري، موږ هم دغسې د ایران پاکستان نورو ګاونډیو هیوادو په مقابل کې یوه ملي ستراتیژي ولرو، او هغه ملي ستراتیژي باید موږ د پارلمان نه د اکثریت سره تیر کړو او هغه په تعقیب کړو چې تر څو ګاونډیو ته هم زموږ موقف معلوم وي او په خپل افغانستان کې موږ موقف معلوم وي.
مننه مستاق صاحب، مننه وحیدی صاحب او اتمر صاحب، له تاسو څخه مننه کوو. همداراز لول والجی صاحب څخه مننه کوو چې د دې سات په خبرونه کې برخه واخیسته. البته موضوع همدغه موضوع په بل شکل باندې په راتلونکو ساعت کې هم تعقیبو، خو په راتلونکو ساعت کې به تر ډیره دې ته وګورو چې د گاونډیو سره د افغانستان سیاست د افغانستان د سولې پر هڅو تاثیرات کړی دي او څه تاثیرات یې غوړولې دي. خبرونه ته بیا